360 में पाकिस्तान के लिए एक और IMF प्रोग्राम की राह हमवार. क्या कर्ज के इस प्रोग्राम से मुल्क मुआशी बहरान से निकल आएगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में.
वेलकम टू वॉइस ऑफ अमेरिका व्यू 360. आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360. मैं हूं असदुल्ला खालिद और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से. अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेते हैं तो पाकिस्तान की मईशत में इस लिहाज से काफ़ी मुस्बत हफ्ता रहा कि मुल्क में अफरात-ए-ज़र में कमी के बाद मुल्क के मरकजी बैंक ने शरह सूद में 2% की कमी करते हुए उसे 17.5% कर दिया. आलमी मंडी में पाकिस्तान के बड़े दरामदी अखराजात में से एक यानी खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई और हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान के तरक्याती पार्टनर्स या बकौल पाकिस्तान के वजीर आजम के दोस्त ममालिक ने IMF की शरायत के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात को पूरा करने की यकीन दहानी करा दी, जिसकी वजह से IMF ने ऐलान किया कि अब पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का मुआहिदा वो अपने बोर्ड के सामने रखेगा. लेकिन यह सारी डेवलपमेंट से एक तरफ अगर मुल्की मईशत का जायजा लें तो बहुत से मुआशी तजियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अभी तक मईशत पटरी पर नहीं आई और पाकिस्तान की मईशत में हकीकी तरक्की उसी वक्त होगी जब हकीकी मुआशी असलाहत हों. आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि जब आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तरफ बढ़ रहा है तो क्या इससे मुल्की मईशत में बेयकीनी खत्म होने और उसके पटरी पर आने के इम्कान हैं. व्यूए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है. स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों तजियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए फॉलो कर सकते हैं. पाकिस्तान में हाल ही में जिस तरह से शरह सूद में कमी की गई और उसके बाद अगर हम पिछले 3 महीने में देखते हैं तो ओवरऑल शरह सूद जो है उसमें तकरीबन 5% तक की कमी की गई मरकजी बैंक की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद ताजिर तंजीमें इससे खुश नजर नहीं आती. वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब ने FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से बात की.
इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है. पहले ही हमारे पास एनर्जी प्राइसेस जो हैं हमारी वो हमें अनकम्पिटिटिव बना देती हैं पूरी दुनिया में. फिर इस रीजन का सबसे हाई इंटरेस्ट रेट जो है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो ऊपर बना देती है. अच्छा, फिर अब जब इसमें इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया तो उस रेशो से फिर भी उसको कम नहीं किया गया, फिर भी वो 2% सिर्फ कम किया गया, जो कि कम से कम 4 से 5% कम होना चाहिए था. तो ये गवर्नमेंट को बात समझना होगी कि जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक वो नीचे लेकर नहीं आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक जमूत का शिकार हुई हुई है उसके अलावा ये उसको गवर्नमेंट को कॉस्ट के ऊपर तवज्जो देनी होगी, वो चाहे फाइनेंशियल कॉस्ट हो चाहे वो एनर्जी की कॉस्ट हो.
हुकूमत का कहना है कि महंगाई भी कम हो रही है और दीगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी बेहतरी देखी जा रही है. आपके ख्याल में क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान में कारोबार करने में कुछ आसानियां पैदा हुई हैं?
इन्फ्लेशन रेट होने कम होने से ऑफ कोर्स कुछ चीजें हमारी कम हुई हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसकी कॉस्ट कम हुई है, लेकिन उस हद तक वो नहीं हुआ क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी प्राइसेस कम नहीं होंगी उस वक्त तक कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती. हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है तो इससे उतना फायदा नहीं है. आम आवाम के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि अगर इन्फ्लेशन रेट कम होता है थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर बहुत वीक हो गई आम आवाम की, उसको देखना होगा.
आपके ख्याल में ऐसी क्या वजूहात हैं अगर पाकिस्तान को हर कुछ अरसे बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है?
हम IMF के पास जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जाते हैं. हम एक अपना कर्जा लेते हैं सिर्फ अपना सूद को पे करने के लिए, जो उसका इंटरेस्ट है सिर्फ उसको पे करने के लिए. वो अब जो हम कर्ज दे रहे हैं वो किसी प्रोडक्टिव चीज में यूज नहीं हो रहा, तो हमें अल्टीमेटली अब ये सोचना होगा कि इन IMF से किस तरह जान छुड़ाई जाए, किस तरह कर्जों से जान छुड़ाई जाए. उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री और हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, और अगर हम अपनी पॉलिसीज के जरिए गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको मिलकर बैठना होगा. हमें हर साल 10% एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी. जब हमारी 10% एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा हमारा जो उसमें सरप्लस हो जाएगा तो फिर हमें आईएमएफ से जो कर्ज लेने पड़ जाता है हर साल, हम 5-6 सालों में इस पोजीशन में आ जाएं, हमें पूरा प्लान बनाना होगा कि आईएमएफ से हमें कर्ज ना लेना पड़े और उधर से हमारी जान छोड़ी।
इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में काफी कमी आई है, क्या इसका फायदा पाकिस्तानियों को पहुंच सकता है?
पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की तकरीबन ऑयल की कोई 25-30% जो इम्पोर्ट है वो जो बिल होता है वो ऑयल का होता है, और जब इसमें 5% कमी आएगी तो इसमें काफ़ी हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हमारी जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर भी कमी आएगी। और आपको पता है कि ज़्यादातर इधर जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है वो भी फ्यूसल ऑयल के ऊपर ही होती है, फ्यूसल फ्यूल होता है वो सारा। तो मेरे ख्याल में कि ये एक काफ़ी खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा मौका मिला है, पाकिस्तान की इकनॉमी को सहारा मिला है और हमें चाहिए हम इससे फ़ायदा उठाएं और मज़ीद ऐसे इकदाम और करें जो हमारी इकनॉमी के लिए बेहतर हो।
मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते की मुस्बत खबरों का पाकिस्तान के कारोबारी तबके ने जैसे खैर मकदम किया है, क्या उनकी रिजर्वेशंस कुछ हद तक कम हुई हैं, क्या कोई रिलीफ मिला है साकिब, कुछ गैर यकीनी कम हुई है गुज़िश्ता हफ्ते की खबरों के बाद मार्केट पर?
असद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिर्फ 3 माह में कोई 4.5% हमारे शरफ दूध में कमी की गई है और उससे जो है रिलीफ तो किसी हद तक ज़रूर मिला है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये रिलीफ किस हद तक लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे पहली बात ये कि जो महंगाई की शरह में जो कमी हम देख रहे हैं उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 वजूहात जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी ने भी अपनी स्टेटमेंट में दिया है, उनका ये कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं और इसके साथ साथ जो है गजाई अशिया की कीमतों में भी कमी आई है, और इन दोनों वजूहात की बिना पर ही यहाँ पर कमी देखी जा रही है, महंगाई की कमी हो रही है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम ये देखें तो महंगाई में तो कमी आई है जिससे इन्फ्लेशन रेट कम करने के लिए रूम अवेलेबल हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं उनके कुछ खास नहीं आई है। तवानाई जो सूरत हाल है, तवानाई जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बुलंद है, बल्कि में सबसे ज़्यादा जो बुलंद है वो पाकिस्तान की तवानाई है, और शरह सूद और लोगों का ये जो ताजर हजार हैं जो सरहद पा रहे हैं उनका ये कहना है और एनालिस्ट उनका भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग बैंकों से कर्जा हासिल कर सके काम नहीं करते, अपना कारोबार नहीं चलाते, बल्कि असल चीज़ है तवानाई की कीमतें जो कि जिसकी वजह से जो मार्केट में जो कॉम्पिटेटिवनेस है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उनका ये कहना है कि एक जानब जरूर है कि इसके लिए जरूर बहुत अच्छी बात है कि जो शरह सूद है उसको मजीद कम किया जाना चाहिए और कम हुई है, ये भी एक अच्छी बात है और इसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है अगर उसको बूस्ट अप करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो एनर्जी रिफॉर्म्स है वो बेहद जरूरी है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स वो बेहद जरूरी है, और जो इकोनॉमी में जो दीगर रिफॉर्म्स है जिसकी बात IMF भी करता है उनको अब इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है।
साकिब, एक चीज जो शरह सूद के हवाले से FPCCI के आपने जिस तरह से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से बात की और इसके अलावा भी कारोबारी कम्युनिटी कहती है कि जब सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है तो इंटरेस्ट रेट जो है उनको भी सिंगल डिजिट में लाया जाए, कितना जस्टिफाइड डिमांड है उनकी ये और किस हद तक रिस्पॉन्ड, किस तरह से रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट करती है इस पे और तजयकार क्या कहते हैं इस पे?
अच्छा देखिए, अगर लॉजिकली बात की जाए तो एनालिस्ट का ये कहना है, तजियाकार ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि जब पाकिस्तान में शरह सूद गवर्नमेंट कह रही है कि 9.5% है तो इस वक्त शरह सूद महंगाई 9.5% है तो शरह सूद को इस वक्त इतना बुलंद रखना कोई समझ में ना आने वाली बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस एक वक्त के पाकिस्तान में शरह सूद 22.5% पर जा चुकी थी और उसको ग्रेजुअली कम किया जा रहा है, और यही बात मॉनेटरी पॉलिसी ने भी कहा है कि इस वक्त जो आगे का जो मंजरनामा है वो बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तानी मईशत में इस वक्त कोई हकीकी बेहतरी नजर नहीं आ रही जिसकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको कम कर रहा है, और यही वो वजह है जिस पर जो है एनालिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो जो शरह सूद है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम करने का मौका मिल रहा है, और इसके लिए जरूरी ये है कि सिर्फ इस फैक्टर पर ही तवज्जो ना जाए बल्कि जो दीगर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस जो इंडस्ट्री को रन करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं उनको भी देखना जरूरी है। اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ بہت کم لون ہمارے اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو دیتے ہیں, جس سے جو ہے انڈسٹری کا پہیہ چل سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس بات پر مجبور کیا جائے, ان کو اس بات پر قائل کیا جائے ان بینکس کو کہ جو بہت زیادہ پروفٹ تو لے رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو آسان اقساط پر قرضہ فراہم نہیں کر پا رہے, بہت کم شرح ہے ان کی, ان کو بھی اس بات پر قائل کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو توانائی کی جو بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, گیس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے سڑک کا پہیہ چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس پر بھی حکومت کو اپنا کام کرنا ہوگا اور جو آئی پی پی سے جو مذاکرات ہیں ان کو مکمل کر سکے.
تو توانائی جی تو توانائی ریفارمز جو ہیں اور کمرشل بینکس سے جو کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ کی وجہ سے ہم نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ زیادہ قرض لیتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں بچتا, اس کو بھی سٹریم لائن ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ثاقب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے. پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں ہر سال وفاقی وزارت منصوبہ بندی کے اندازے کے مطابق 2.5% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے, اور اس آبادی میں 60% سے زیادہ نوجوان ہیں جنہیں روزگار بھی چاہیے ہوں گے اور زندگی کی بنیادی ضروریات بھی. ملک کی موجودہ معاشی ضروریات کے علاوہ آنے والے برسوں میں ملکی آبادی کے 2/3 حصے کے لیے بھی معیشت کی ترقی بہت ضروری ہوگی. لیکن اگر ہم قرضوں کے سہارے چلنے والی حالیہ معیشت پر نظر ڈالیں تو اس میں اتنی گنجائش تو بالکل دکھائی نہیں دیتی کہ اس میں حقیقی اصلاحات کیے بغیر یہ اس رفتار سے ترقی کر سکے جس سے ملکی ترقی بھی ممکن ہو. ملک میں حالیہ سیاسی اور معاشی بحران کے دوران اگر گزشتہ 3 سالوں میں ملک کی معاشی ترقی پر نظر ڈالیں تو اب تک اسٹیٹ بینک اور ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2024 میں پاکستان کی حقیقی معاشی ترقی کی شرح نمو 2.4% رہی, جبکہ مالی سال 2023 میں پاکستان کی معیشت ترقی کرنے کی بجائے 0.2% سے سکڑی, جس میں اس سے 1 سال پہلے یعنی مالی سال 2022 میں 6.2% کی حقیقی معاشی شرح نمو ریکارڈ کی گئی تھی. اس وقت ہم بات کریں گے کہ اوور آل پاکستان کی جب ہم اس لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معیشت کی ترقی جو ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی سالڈ ہے, کتنی پائیدار ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. عاصم حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کے, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے ملک میں وہ پائیدار ہے. بہت شکریہ عاصم آپ کا. کس طرح کی سچویشن آپ کو سمجھ آتی ہے اب جب کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی اسٹریم لائن ہوتا دکھائی دیتا ہے, ملک میں شرح سود جو ہے وہ بھی نیچے آ گئی ہے کچھ حد تک, مہنگائی بھی کنٹرول میں ہے, انٹرنیشنل انرجی پرائسز بھی کافی حد تک نیچے آئی ہیں, پاکستان کی معیشت کتنی مستحکم ہو سکتی ہے ان سب باتوں کے بعد؟
السلام علیکم. دیکھیں معیشت کا حال اب سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جو تھا اس کی نسبت تو کچھ سنبھل گیا. جو فارن ایکسچینج کے ریزرو تھے وہ 3 بلین تک پہنچ گئے تھے, انفلیشن کی رفتار 38% تک پہنچ گئی تھی, امپورٹس کے لیے فورن ایکسچینج نہیں مل رہی تھی, اور ڈالر کی قیمت دن بدن بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. تو یہ حالات کچھ حد تک امپروو ہو گئے ہیں. خاص طور سے یہ آپ نے آپ کی رپورٹ میں یہ بتایا اور سب جانتے ہیں کہ انفلیشن کم ہو کے اب 10% سے کم ہو گئی ہے, فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں 9 بلین سے بڑھ گئے ہیں, اور سننے میں یہی آتا ہے کہ امپورٹرز کو کافی حد تک اب ڈالرز جو ضرورت کے تحت مل جاتے ہیں, مشکل نہیں ہو رہی. تو یہ اچھی بات ہے, اس سے ذرا معیشت کا حال سنبھل گیا, لیکن سر نمو جو اکنامک گروتھ جو ہے وہ ابھی واضح طور پہ دیکھ نہیں رہی, اور جب تک وہ نہیں ہوگی تو بے روزگاری میں کمی نہیں آئے گی. اب 2.5% اگر معیشت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے تو اس میں ترقی تو پھر نہیں ہو رہی, تو اس سے زیادہ تیزی سے بڑھنی پڑے گی. تو وہ اصلاحات جب اپنائے جائیں گے اور جو بنیادی جو مسائل ہیں یعنی حکومت کے اخراجات اس کی آمدنی سے جو زیادہ ہیں ان کو اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے, اور فورن ایکسچینج کی جو بنیادی کمی ہے اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے, جب تک یہ معاملات پوری طرح سے حل نہیں ہوں گے تو ترقی کی طرف آنا مشکل ہوگا.
تو معاشی بحران ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے آنے سے, یا آئی ایم ایف کا پروگرام 37 ماہ کا پروگرام ہے معاشی ترقی کے لیے یا ریفارمز کے لیے یا استحکام کے لیے, یہ 37 ماہ کا پروگرام کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکے گا پاکستان کو؟
تو اس سے فائدہ یہ بالکل ہوگا کہ جو فارن ایکسچینج کی شدید کمی, اور خاص طور سے دو سال پہلے حالات ہو گئے تھے کہ یہ نہیں پتا تھا کہ جو اگلا بل ادا کرنا ہوگا, جو اگلا قرضہ واپس کرنا ہوگا, اس کی فارن ایکسچینج کہاں سے آئے گی, یہ انسرٹنٹی, یہ مشکل جو ہے, یہ تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام ہونے سے ختم ہو جائے گی. ساتھ ساتھ جو دوست ممالک اور باقی جو یہ ڈیولپمنٹ ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, ایشین انفراسٹرکچر بینک ہو گیا, اسلامک بینک ہو گیا, ان سب کے بھی جو ان سے قرائض لیے ہوئے ہیں, اس کی بھی رول اوور, چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور آپ نے یہ دکھا دیا ہے کہ آپ پالیسیز مناسب اپنا رہے ہیں, تو وہ بھی اپنے قرائض جو ہیں وہ رول اوور کرتے رہیں گے. تو وہ مشکل جو آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا, وہ وقتی طور پہ اگلے 3 سال 37 مہینوں کے لیے ٹل گئی ہے, اور اس دوران اگر اصلاحات کر لیے تو امید ہے کہ معیشت کو آپ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں گے.
تو اصلاحات ہو رہی ہیں یا نہیں آصف, اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمیں دوسری سائڈ پہ جوائن کر رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ جو اخراجات میں کمی کے لیے کمیٹی بنی تھی اس میں کے ممبر بھی تھے, جس کے بعد انہوں نے اسے ریزائن کیا. ڈاکٹر کیسر, بہت شکریہ آپ کا. مرکزی بینک کی طرف سے شرح سود جو کم کی گئی ہے, کیا یہ کافی ہے ملکی معیشت میں ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ساتھ؟
کوئی کیلکولیشن نہیں ہے میرے پاس, تو میں نہیں کہہ سکتا یہ کافی ہے یا نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ یہ کافی زیادہ ہے, اور جب بھی بڑھایا بھی گیا تھا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ مناسب اقدام ہے, اس لیے کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت بڑھایا جاتا ہے جب ڈیمانڈ سائڈ سے انفلیشن ہو. ہماری انفلیشن سپلائی سائڈ سے ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے, خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو پرائسز جو ہے. تو اس صورت میں درد کچھ اور ہو, دوا کچھ اور ہو تو بات نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن میں اس پہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین نہیں دینا چاہتا.
لیکن
خیال میں جو
ڈاکٹر بنگالی, اگر وہ یہ جو بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ انفلیشن اگر ہو گئی ہے تو سنگل ڈیجٹ میں یا ایٹ لیسٹ اس کے پاس پاس انٹرسٹ ریٹس آنے چاہیے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟
اگر وہ اسٹیٹ بینک یہ کہتی ہے کہ ہائی انفلیشن کی وجہ سے ہم نے بڑھایا تو اب انفلیشن گر گیا تو آپ کم کریں, یہ تو لاجیکل بات بنتی ہے.
تو اگر ہم میں کچھ اس لحاظ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے حکومت کی کفالتیاری کمیٹی سے استعفیٰ دیا, کیا کوئی پلان ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے آپ کو استعفیٰ دینا پڑا, یا کوئی پلان بنا ہی نہیں ابھی تک کہ کہاں سے اور کتنا کم کیا جائے؟
تو یہی تھی جب یہ کمیٹی بنی کہ حکومت کے اخراجات کم کرنے کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ وہ تمام منسٹریز جو 2010 میں صوبوں کو ٹرانسفر ہو گئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد, وہ تو بند ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں کی, وہ شاید اب ہو جائے گی. لیکن جب 53 میں سے 52 اینٹیٹیز کو انہوں نے کہا ہم اس کو رکھیں گے, ایک بند کریں گے, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کمیٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے خاطر خواہ اصلاح کرنے کا, اور چیزیں وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلے کھڑی تھی. جب قرضے نہیں ملتے ہیں, مشکلات ہوتی ہے, تو اصلاحات کی بات ہوتی ہے, جہاں قرضہ مل جاتا ہے وہ واپس جا کے کہتے ہیں اب پیسے تو آ گئے عیش کرو.
عاصم, کیا ملکی معیشت میں اتنی سخت ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنے قرضے اندرونی بیرونی ادا کر سکے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی, ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی ان کی؟
اسد, یہ اچھا سوال ہے, اور یہ اس پہ بہت سے لوگ اپنی رائے اخباروں میں اور ٹی وی پہ دے رہے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ریسٹرکچرنگ کوئی دیوار میں سوئچ نہیں ہے جس کو آپ آرام سے جا کے آن یا آف کر دیں. یعنی اگر قرضہ آپ کو 100 روپے کا دینا ہے, آپ بس کہہ دیں, اعلان کر دیں کہ میں 80 دوں گا یا 50 دوں گا, اور بس معاملہ ختم. اتنا آسان ہوتا تو جس کا بھی قرضہ ہوتا وہ یہ کر رہے ہوتے, اور اگر یہ بات سب کر رہے ہوتے تو کبھی قرضہ کوئی دیتا ہی نہ ان کو. تو جب کوئی قرضہ دینے سے انکار کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا, تو قرض دینے والے یعنی کریڈیٹرز وہ اس پہ کچھ پینلٹیز لگا, تو اگر وہ قرضے کئی قسم کے ہوتے ہیں, ایک اندرونی ملک کے ہوتے ہیں, ایک ایکسٹرنل قرضے ہوتے ہیں, تو جو ایکسٹرنل کریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی ملک کی تجارت پہ پابندیاں لگا دیں, ہو سکتا ہے آپ کے جو ملک کے ایسٹس ہیں ملک کے باہر ان پہ پابندیاں لگا دی جائیں. تو اور اس کی وجہ سے لوگ مطلب کنٹریز جو ہیں ممالک وہ قرضے پہ ڈیفالٹ نہیں کرتی, ریسٹرکچرنگ کرنے کو مطلب اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن جب حالات بہت بگڑ جاتے ہیں, یعنی ان کے پاس بالکل فارن ایکسچینج رہتی نہیں ہے, تو اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. سری لنکا کے ساتھ ایسے ہوا. خوش قسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل جو قرائض ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں. ہمارے ایکسٹرنل جو اول تو ایکسٹرنل قرضہ میجورٹی میں نہیں ہے, آدھے سے کم جو قرضہ ہے ملک کا وہ ایکسٹرنل ہے, اور جو ایکسٹرنل قرضہ ہے وہ زیادہ تر دوست ممالک اور یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کو, ان کے ہاں رول اوور کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے بہ نسبت پرائیویٹ کریڈیٹرس کے. سری لنکا کا بدقسمتی یہ تھی کہ ان کا بیشتر قرضہ جو تھا وہ پرائیویٹ کریڈیٹرس کے ساتھ تھا, تو اس کو رول اوور کرنا وہ ناممکن ہو گیا تھا, اس لیے انہیں ڈیفالٹ کرنا پڑا اور ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑا. تو اب پاکستان کے لیے دوست ممالک سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ آپ ہمیں رول اوور دیں اور وہ کم انٹرسٹ ریٹ پہ دیں, وہ بالکل مناسب ہے اور بلکہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے بدلے میں آپ دوست ممالک اور یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کو یہ کانفیڈنس دیں کہ ہم جو پالیسیز اب اپنا رہے ہیں اس سے ہم اپنا مسئلہ حل کر سکیں گے, تو اس سے نہ صرف ہم اپنی بہتری کریں گے لیکن ہماری بہتری سے آپ کا قرضہ بھی واپس کرنے کے امکانات بڑھیں گے.
بنگالی کو بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر بنگالی, اندرونی قرضہ کتنا ممکن ہے پاکستان کے لیے ریسٹرکچر کرنا اور مینیج کرنا کسی طرح سے؟
کہ ہم نوٹ چھاپ کے واپس کر دیں, لیکن جب سے اسٹیٹ بینک کی لا ریوائز ہوا ہے کچھ دو تین سال پہلے, اب حکومت یہ بھی نہیں کر سکتی ہے, پرائیویٹ بینک سے ہی قرضہ لینا پڑے گا. تو یہ مشکلات یہ بھی بڑھ گئی ہے کہ اندرونی قرضہ آپ کیسے واپس کریں گے. میرا نہیں خیال ہے حکومت کے پاس کوئی آسان طریقہ ہے, کہ جیسے عاصم صاحب نے کہا کوئی سوئچ نہیں ہے, کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے کہ حکومت اس کو ریزالو کر سکے. ہم ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہیں اندرونی اور بیرونی قرضہ دونوں کے حوالے سے. اگر آپ نوٹ چھاپ بھی سکتے ہیں تو جو انفلیشن ریٹ, انفلیشن پہ جو اثر پڑے گا وہ آپ کی تمام جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں وہ اسے ایروڈ کر دے گا. تو میں تو ون ٹریک ڈاؤن کروں گا کے بجائے پہلا قدم حکومت کا اپنے اخراجات کم کرنے کا ہے اور اچھا خاطر خواہ کم کرنے کا ہے. یہ مارجن پہ کم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
عاصم, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ قرض اپنی جگہ پہ, آمدن بڑھانا اپنی جگہ پہ, لیکن اپنے اخراجات کیسے کم کر سکتی ہے پاکستانی حکومت؟
اسد, میں اس سے اتفاق اس حد تک کرتا ہوں کہ اخراجات جو غیر ضروری ہیں ان کو کم کرنا چاہیے, اور بالکل ایسے اخراجات ہیں جو غیر ضروری ہیں. لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتا چلوں کہ پاکستان کے اخراجات باقی ممالک کی نسبت زیادہ نہیں ہیں, یعنی اپنی معیشت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے پاکستان کی آمدنی.
لیکن ایک بڑا اعتراض عاصم اس پہ یہ آتا ہے کہ جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی یا اس میں ایکویٹی اس طرح سے نظر نہیں آتی, اس وجہ سے ان کو جن اخراجات کی مد میں ڈالا جاتا ہے ان کو کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے.
جی, اور یہ بالکل درست ہے. جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں جن لوگوں کو ان سبسڈیز کی ضرورت نہیں, یعنی پیٹرول کی اگر سبسڈی ہے وہ ساری پاپولیشن کو دی جا رہی ہے, اس میں وہ بھی شامل ہے جو جن کو ضرورت نہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں پیٹرول ڈال رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ سبسڈی بالکل غیر ضروری ہے. لیکن یہ سب کچھ کو ملا ملو کے بھی اتنا زیادہ نہیں بنے گا کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ کا حد ہے وہ پورا ہو جائے. تو آپ کو آمدنی ہر حال میں بڑھانی پڑے گی, اس کا کوئی بچنے کی صورت نہیں. دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پیسے, ڈاکٹر بنگالی نے یہ فرمایا کہ پیسے چھاپنے کا آپشن بھی کوئی خاص اب رہا نہیں, لیکن اگر پیسے چھاپے بھی جائیں اس سے آپ کا کی انفلیشن بڑھے,
اور انفلیشن بڑھے. جی, انہوں نے یہی کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفلیشن بھی بڑھ جاتی. عاصم, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا وقت کی کمی. ڈاکٹر بنگالی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اس ڈسکشن میں جوائن کیا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی وب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې خبر تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي لا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانزیو د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
We'll be right back. امریکا غږ آشنا تلویزیون شپې د خبرونو سرټکی. په امریکا کې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ترور دوهمه هڅه. د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ویلي د پلټنو څخه معلومیږي چې پر پخوانی ولسمشر باندې د ترور په دوهمه پیښه کې هم ښاغلی ترامپ زیان نه دی لیدلی او خوندي دی. په امریکا کې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو په اړه مخالفت. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولتن ویلي د امریکا کانګرس په دې اړه سخت دریز لري او د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره کوم دلیل هم وجود نه لري. او په پیښور کې د یو افغان کډوال ماشوم لوړ اعظم دا 12 کلن ماشوم د خپل زده کړو ترڅنګ د کورنۍ سره د اقتصادي مرستې لپاره کار ته هم مټې نغښتې دي. هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د وږی شپږم نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیم. زموږ قدرمن میلمه په اسلام آباد کې خبریال سمی یوسفزی صاحب دی چې د په خیبر پښتونخوا پر امنیتی او سیاسي وضعیت باندې رڼا اچوي. زموږ همکار سید عزیز الرحمن به په پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ باندې د دوهم برید وروستي جزئیات هم تاسو سره شریک کاندي. د تاسو نه مننه کوم قدرمنو، او په دې هیله چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره ملتیا وکړي. قدرمن لیدونکو، وروسته له هغه چې په تیرو دو میاشتو کې چارواکو د ولسمشر ډانلډ ترامپ باندې د وژنې دوهمه ناکامه هڅه هم اعلان کړه، د امریکا په خوانی ولسمشر دوی وایي چې اوس خوندي دی او د امریکا د څېړنو فدرالي ادارې اف بی آی د یکشنبې په ورځ شکمن برید کوونکی نیولی او پلټنې جاری دي. امریکایان د یوې داسې هیجاني پیښې سره مخ شوي چې لا د مخه د ناندرو ډکو ټاکنو په درشل کې هم دي. د نورو جزئیاتو فارز مخ همکار سید عزیز الرحمن د سپینې مانای څخه مکسر عمل دی. عزیز جان سره مشه په خیر راغله. د پرونی پیخي پټړه ورستی جزئیات نن سدي او نیول شوې کس څوک دی، ولې ور باندې پریت وکړه؟
کانی ول شوای کاس خو یو اته 50 کلن سړی دی، او د ریپورتونو پر اساس د نوم راین ویسلی روت دی، او د اسلند دی هوای ایالت دی، خو زیاتره دی په شمالي کارولاینا کې اوسېدلای دی. په 2003 میلادي کال کې په ټولنیزو رسنیو کې یو پوسټ کړی وو، او په دې پوسټ کې د ډانلډ ترامپ د بیا انتخابېدو څخه ملاتړ کړی وو، خو په ورستیو کلونو کې بیا خپل ملاتړ یې له جو بایدن او کاملا هاریس څخه د خودلای دی. تر ټولو د پام وړ موضوع چې فکر کړم د موږ د لیدونکو لپاره د پام وړ موضوع ده، هغه دا چې تیر کال د نیویورک ټایمز کې و مرکه کړې و، او د دې مرکه پر اساس د هڅه کړې و تر څو هغه افغان پوځیان استخدام کړي او اوکراین ته د جګړې لپاره واستوي چې په تیرو دریو کلونو کې، یعنی د طالبانو له واکمنېدو وروسته، دغه پوځیان افغانستان پریښې دي. تر اوسه پورې د پرونی پیښې د انګیزې په اړه معلومات اف بی آی نه دی ورکړي، خو پلټنې روانې دي. د پرونی پیښې نه وروسته پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ خبرګون ښودلی دی او ډاډ یې ورکړی دی چې خدای، خو دا خبره هم ورسره کړی دا چې دای به هیڅ کله تسلیم نشي. ولسمشر جو بایدن او مرستیاله کاملا هاریس هم په همدې تړاو یو غټ اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې دواړو دغه پیښه غندلې ده، او دواړو د خبره کړې ده چې په دې هیواد کې سیاسي تاوتریخوالي ته هیڅ ځای نشته. ساعت مخکې ولسمشر جو بایدن دلته له سپینې ماڼۍ څخه د ډلاویر په لور حرکت وکړ، او خبریالانو ته یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د په قول البته شکر چې ولسمشر، یعنی پخوانی ولسمشر ښه دی، خو دا خبره هم وکړه چې کانګرس باید د جمهور ریاست د محافظت له ادارې سره، چې په حقیقت کې د پخوانی جمهور رئیسانو حفاظت هم کوي، د دوی سره باید مرسته وکړي، او د په وینا دغه اداره مرستو ته اړتیا لري.
درال پولیس وایي چې هغه د یکشن به پورز غرمه مهال د فلوریدا ایالت په ویست پام ساحه کې د خپل ګالپ په کلب کې و چې د وژلو هڅه پرې وشوه. تیر ځل د جولای پر دیارلسمه نیټه له هغه پیښې چې ټرمپ ترې روغ ووتلو برعکس دا ځل پر نوموړي برید په ژوندۍ بڼه په ټلویزیون کې ونه ښودل شو. په لومړي برید کې ټرمپ په غوږ ټپي او د غونډې یو کس وژل شوی و. له پیښې څو ورځې وروسته ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند ولسمشریزه نوماندي ومنله. د پولیسو سیمه ییز مشر وایي شکمن بریدګر تښتېدلی دی او په سیمه کې یو کلاشینکوف ډوله ټوپک له یوه دوربین کمرې او د شا یو بکس پریښودی دی. پولیسو وروسته بریدګر داسې مهال ونیولو چې په یوه لویه لار یوې نږدې ولسوالۍ ته په موټر کې روان و.
د استخباراتي ادارې یو کارکونکی چې هلته موجود خو فعالیت وکړ، هغه څه چې نوموړي وکړل هغه دا و چې هغه ځای ته یې ورودنګل چې پخوانی ولسمشر هلته موجود و. نوموړي وکړی شو چې هغه ټوپک په نښه کړي چې شپېلۍ یې د انګل څخه راوتلې وه او سمدستي هغه شخص بوخ کړي چې په دغه وخت کې یاد شخص یو ناڅاپه له سیمې ووتلو.
یوه ګړۍ وروسته کله چې د ټرمپ کمپاین پر ټرمپ باندې د دویم برید خبر ورکړو، ولسمشر بایدن او مرستیال ولسمشر کاملا هاریس وویل چې دوی ته په دغه اړه په دوامدار ډول معلومات ورکول کیږي او دوی له دې عمله چې ترامپ خوندي دی آرام دي.
ولسمشر او مرستیال ته د ترامپ د ګلپ له نړیوال کلوب څخه د باندې د امنیتي پیښې په اړه معلومات ورکړل شوې دي. دا هغه ځای دی چې پخوانی ولسمشر پکې ګلپ لوبه کوله. ولسمشر او مرستیال له دې عمله چې ترامپ خوندي دی آرام دي.
د پولیسو سیمه ایز قومندان وایي چې شکمن شخص له هغه ځای څخه چې ترامپ پکې وو د 350 مترو په واټن په واخو کې پټ وو. د دوشنبه په ورځ چې سهار شي او په امریکا کې پوښتنه پیل شي، دا به په امریکا کې لوار د مخه د ستونزمنو ټاکنو په اړه بې ثباتي زیاته کړي. هغه ساده شمیرې په داسې وخت کې یو ویرونکی حقیقت بیانوي چې امریکا د نومبر د میاشتې ټاکنو ته نږدې کیږي. شمیرې دادی چې یاد بریدګر د کلاشینکوف ډوله ټوپک سره د هدف ساحې 215 مترو واټن ته په اسانۍ سره رسیدلی و. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو د وضعیت په تړاو د یو 12 کلن افغان کډوال ماشوم د لوړ اعظم کې صدر اورو. د خپلې کورنۍ سره د مرستې لپاره به وګورو چې هغه څه کوي او څه ډول زیار باسي. دا رپورټ وګورو خو لومړی لنډه دمه اخلو. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولتن وایي چې امریکا کې اوس هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه قوي مخالفت موجود دی. نوموړي زما همکار احمد الله ارچیوال سره په خبرو کې د پښتنې ته چې د برتانیا او ناروې لخوا د افغانستان د جمهوري نظام سفارتونو تړل د طالبانو لپاره څومره ستره ډیپلوماتیکي لاسته راوړنه ده داسې ویل.
Well, I would worry about that. I think particularly in the case
زه په دې اړه اندېښمن یم. زموږه نظر په ځانګړي ډول د برتانیې په اړه هلته د کارګر ګوند حکومت او لومړی وزیر یې له زیات اکثریت څخه برخمن دي. له 200 کلونو را په دې خوا د برتانیې ډیپلوماتیک تعامل داسې دی چې هر څوک چې د هیواد د فیکټو واکمن وي دوی هغه په رسمیت پیژني او دا د هغوی ولار ده. دوی د یو چا د سیاست یا ښې ادارې یا بل کوم شي پر بنسټ پرېکړه نه کوي. خو دا په امریکا کې متفاوت تدا زه د چپ ارخي واکمن ګوند په اړه هم اندېښمن یم چې دوی به دا کار وکړي. ناروی هم په دې اړه د برتانی لاره تعقیب کړې ده. زموږه نظر د دې کار خطر په ټول اروپا کې موجود دی. زموږه هیله ده چې د اروپا ټول لوی وچه خپل دریض بدل نکړي. دوی په افغانستان کې د داعش له راپورته کېدونکو خطر چې هلته د طالبانو د واکمنۍ لامل راپورته کیږي څخه باید خبر وي. مونږ د قاسم سلیمانی په کلیزه کې بیا په ماسکو کې په تیاتر او په ویانا کې دی وه ماری خطر لامله د کم سرت لغوه کېدل ولیدل. نو دا هغه خطرونه دي چې طالبانو یې پر مخ افغانستان پرانیستی دي. باندنی تراګر د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې عملیات کوي. دا کار حقیقت دی او دا فکتور باید د لامل نشي چې هیوادونه له طالبانو سره اړیکې پیل کړي.
بریتانیا او ناروی په افغانستان کې د امریکا متحدینو فکر کوي دا اوس چې دغه دواړو هیوادونو د افغانستان د تیر جمهوریت سفارتونه تړلي دا چاره به امریکا او طالبانو پر اړیکو اغیزه وکړي؟
خانه مونږ دا مهال د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو په منځ کې یو او د جمهوریت د سقوط پر مهال د کابل د هوایي ډګر په آبی ګیټ دروازه کې پر امریکایي پوځیانو د برید کریزه ده. نو مونږ د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه تیرې څو میاشتې زیاتې خبرې نه دي اوریدلې. د طالبانو او د امریکا ترمنځ اړیکې زیاتره له دې خبرې سره چې څوک په امریکا کې ټاکنې وګټي سره تړاو لري، خو زه احساس کوم چې د امریکا کانګریس په دې اړه سخت دریز لري چې طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره کوم دلیل نه دی موجود او دوی فکر کوي چې دا اوس هم غیر مشروع دي. د طالبانو چلند نه یوازې د تړون بلکې د بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده او دا داسې څه نه دي چې د امریکا متحده ایالاتونه دي دوی په رسمیت وپیژني. زما له نظره دا په امریکا کې هغه غالب نظر دی. زما هیله دا ده چې دا نظر به همداسې پاتې شي.
د امریکا د کانګرس غړی میکال د ولسمشر بایدن اداره له افغانستان څخه د پوځیانو د راویستلو په پروسه کې په ناکامۍ تورنوي. د بایدن اداره په ځواب کې بیا وایي چې دوی د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره تعقیب کړي. اوس چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د راوتلو درې کلونه پوره شوي، ولې اوس د دغه موضوع په اړه خبرې روانې دي؟
Well, I think in the case of Congressman McCall's report,
د دې لامل دا دی چې د کابل په هوایي ډګر کې د وژل شوی امریکایي سرتیرو کورنۍ د هغه څه چې د دوی د کورنۍ غړي لپاره وژل شوی دي، د هغه څه لپاره چې د دوی د کورنۍ غړي متهمل شوی، یو توجیه غواړي. خلکو له افغانستان څخه د امریکایي قواوو راوتل ولیدل او دا په خپل د امریکا لپاره یو شرم و. زما له نظره د ټرمپ اداره د طالبانو سره د تړون کولو له امله د نیوکه مستحق ده. دغه لومړنۍ تیروتنه وه د هغه وخت حکومت په خبرو اترو کې نه راګډول او په خپله د طالبانو سره خبرې ویجاړوونکې تیروتنه وه. همدارنګه د بایدن حکومت هم د نیوکې مستحق دی. دای اړ نه وو چې د طالبانو سره د ټرمپ تړون ومني. هغه کولای شول چې دغه تړون لغوه کړي، خو هغه یا تړون پلی
کړي. که بیرته سیمې ته وګرځو، په تیرو څو ورځو کې هلته یو لړ پرمختګونه شوي. ترکمنستان طالبانو سره په ګډه د ټاپي پروژه پرانیستي او قرغیزستان طالبان د ترهګرو ګروپونو له نوملړ څخه وستل دي. دا د طالبانو لپاره څومره ستر لاسته راوړنې دي؟
Well, I don't think in and of itself it signals
خزه فکر نه کوم چې دا کارونه دی په خپل ځان کې یو ډراماتیک بدلون وخی، خو هغه ثابت انزوا چې نړۍ هڅه وکړه چې طالبان د 2023 کال څخه راپدې خو هغه کې واقع کړي، هغه اوس په نړۍ دوه ښکاری. کار خبره ده چې دا د طالبانو د حکومت لپاره یو قدم په مخ کې تګ دی او هر هیواد چې صفه اړوي او طالبانو ته ډیپلوماتیک پر رسمیت پیژندنه ورکوي یا د طالبانو له حکومت سره په زیات اندازه ښکیل کیږي، د طالبانو سره په مشروعیت ترلاسه کولو کې مرسته کوي او طالبانو ته هغه اقتصادي ملاتړ چې دوی ورته اړتیا لري ورکوي. نو ماته دغه اوسنی پرمختګونه دومره ډراماتیک نه ښکاري، خو تاسو ګورئ چې د طالبانو پخوانی انزوا نړیدل پیل شوی. زه فکر کوم او هیله من یم چې د امریکا نوی ولسمشر دغه ستونزې ته په بېطرفانه ډول وګوري. دا داسې څه نه دي چې طالبان دې توجیه شي. د امریکا تګلاره باید دا وي چې افغانستان بیرته خپل خلکو ته ورکړي او له طالبانو یې واخلي. له دې امله د طالبانو واک مشروع کول هغه وروستی کار دی چې امریکا یې باید وکړي.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست. د نوبل د جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان ښځې او نجونې ستایلې دي چې د خپلو حقونو دپاره د طالبانو د جنایتونو په ضد درېږي او مبارزه کوي. هغې د یکشنبې په ورځ د ایکسپرټ ټولنیزې شبکې کې په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په تعلیم باندې د بندیز درې کاله کېږي او دا ټول د ښځو په وړاندې د طالبانو د بې رحمه او ځپونکي کمپاین برخه ده چې خزی او نجونې لکار زدکړو او عام ژوند کې له مشارکت څخه منع کوي. د نوبل د سولې د جایزې دغه ګټونکي په نړۍ کې د هغو کسانو څخه چې د میرمن یوسفزۍ پیغام اوري غوښتي چې هغوی هم کولای شي افغان نجونو سره د هغوی د حقونو ترلاسه کول په برخه کې په خپلو حکومتونو باندې د فشار په راوړلو سره مرسته وکړي. ملالی یوسفزۍ ویلي تر هغې به آرامتیا سا وانخلي چې د افغان نجونو حقونه نوي خوندي شوي. بل پلو د خیبر پختونخوا ایالت په خیبر قبایلی سیمه کې د امن پاسون ګډونوالو د پاکستان په حکومت او پاوز غږ کړی چې د ترهګرۍ او ناامنۍ مخه ونیسي او په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د پختونخوا امنیتي او سیاسي وضعیت په اسلام آباد کې خبريال سمی یوسفزی سره سیړو. یوسفزی صاحب ستړي مشه ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. د خیبر پختونخوا ایالت امنیتي او سیاسي وضعیت کړکېچن ښکاری په د رئیس اسماعیل خان لکی مروت ټانک او بنو کې د نام نه پیښ زیات شوی چې په پولیسو بریدونه کیږي، هدفي وژنې دي، د خلکو تختول هم زیات شوی دي. د دې عملونه څه دي تاسو په نظر؟
مدنه دقیقا ظاهرا خود دې عوامل همدا دي چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره قائمیدو نو وروسته د پاکستان پر خلاف جنگیدونکو د تحریک طالبان پاکستان غړي وی عملیات زیات کړی دي. او بل طرف ته دا ده چې پاکستان حکومت هم په خپل فعالیتونو کې هغه امنیتی مشکلات لري. پاکستان حکومت له اقتصادي مشکلاتو، سیاسي بې ثباتی او په عین حال کې د بلوچستان کې د بلوچانو او په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د طالبانو د مزاحمت سره مخامخ دي. بل طرف ته یو دا خبره ده چې د پاکستان په فوج باندې، د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې د ځایي خلکو او ځایي پولیسو اعتماد کم شوی دی. هغوی دغه ټولې جګړې ته یو ډول د شک په نظر ګوري. دوی فکر کوي چې دلته یو ډول داسې لوبه کېږي چې یو طرف ته طالبان وي، بل طرف ته بل یو ناڅاپه طالبان راشي په ټوله سیمه کې خپاره شي، څوک ورسره جګړه نه کوي، امنیتي ځواکونه د هغوی مخه نیسي، مشکل جوړ شي، بیا خلک وژل کېږي، بیا عملیات کېږي او خلک بې ځای کېږي. نو دغه جګړه د یو غلطه جګړه ده. خلک د طالبانو په شتون باندې هم شک لري، بل طرف ته د امنیتي ځواکونو په استعداد باندې هم شک لري او فعالیتونو ته هم د شک په نظر.
تاسو هم ورته اشاره وکړه، خلک او پولیس پوځیانو ته وایي چې لسیمې ووزی، ځکه وایي یو لس کاله وتل چې تاسو سیمې ته راغلي یاست خو امنیتي ستونزې لا زیاتې شوې دي. دوی وایي امن غواړي او د امن پاڅون په نوم د احتجاجي لاریونونو نوې لړۍ هم پیل شوې ده. څومره به د دې خلکو غوښتنو ته پام وشي ستاسو په نظر؟
برحال دازل وضعیت لیک جدیده د حکومتي اهلکار یا پولیس هغوی مظاهره کوي، هغوی وظیفه اجرا کوي، هغوی د امنیتي ځواکونو په خپل منځي هغه کوارډینیشن باندې شکوک او شبهات لري. یو ډله دا فکر کوي چې قصدن ټي ټي پی ته موقع ورکړل شوی چې را مخ کې شي، امنیتي ځواکونه وجل کیږي، پولیس وجل کیږي. نو زه فکر کوم چې دازل حالات یو څه جدیده، خو په عین حال کې پاکستان حکومت او فوج نشي کولای چې دغه خلکو ټول وختنی اومنی، ځکه چې دا ټي ټي پی او ستر قوت ته د قوت ماتول د مرکزی قوا او یا د پولیسو په واسط چار کې پرنه ده، او نه هم ځای خلکو بلیشه جوړول یا لکړې جوړول. تیر ځل هم دا لکړې جوړې شو، په نتیجه کې دغه لکړ ولا خلک بیر په بیرحمی سره طالبان له خوا وجل شول او یا وشرل شول، او په سلګونو مرکان چې دغه سرکړنه حمایت کوي هغه لمن ځولار نو دا حکومتورو کار ده چې دغه طالب قوت مخه ونیسي.
نو ستاسو په نظر پاکستان د دې ډلو د مخنیوي توان نه لري؟
از فکر کوم چې توان خو لري، خو سیاسي یعنی اراده کومه ده، یا اکثر دوی دغه معاملونه نور استفاده کوي، یا ځینې خلک وایي چې پښتنو سیمه کې دی پاتې کېدل غواړي. خو بهرحال دلته همیشه دا جګړې داسې مغلق استفاده جګړې وي چې حتی خپل پولیس په امنیتي ځواکونو یا په عسکرو شک کوي، عسکر په پولیسو شک کوي، سیاست په فوج شک کوي، په فوج په سیاستونو شک کوي.
په عین وخت کې ځینې مشران هم غواړي چې د حل لارې چارې وموندي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ګنډپور وایي چې غواړي د طالبانو سره د ستونزو په حل خبرې وکړي، خو ګڼ شمېر نیوکې هم ورباندې شوې دي. د بارنۍ چارو په خوانی وزیر ویلي چې هر هغه څوک چې د امن په اړه د کابل سره د خبرو وړاندیز کوي، باید د ټي ټي پی سره د تحریک انصاف د حکومت د پخوانی تړون پایلې وګوري. نو د حل لار به څه وي؟ په خپله کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
از فکر نکوم که افغانستان طالبان و هغوی سره هم مذاکرات و تر اخیره پورې کومه سیاسي نتیجه ورنکړه. په نتیجه کې جمهوری حکومت سقوط کو، ورته ډول باندې پاکستانی طالبان هم هغوی سره هم یو سیاسي تعامل ته رسیدل، یو سیاسي پریکړې ته رسیدل، یو جوړجاړي ته رسیدل ناممکن کاری. متاسفانه افغان طالبان دي که پاکستانی طالبان دي، دوی سره سیاسي جوړجاړي مشکل ده، ځکه دوی کومې غوښتنې دي هغه د یو سټیټ لپاره، د حکومت لپاره، د ونړو ور نه دي.
ډیره زیاته مننه کوم په اسلام آباد کې خبريال سمی یوسف زئی سے بریالي اوسئ
مننه
کور ودان ځنی نړیوال خبرونه به هم را واخلو. فلسطینی چارواکي وایي چې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د 15 خزو او څلورو ماشومان په ګډون شپږ تنه وژل شوی. د بریدن سهار د غزې په مرکزی برخه کې د نصیرات د کډوالو په کم کې یو کور ویجاړ کړ. د اوده روختون وایي چې د شپږ تنه وژل شوی سربیره دیارلس نور ټپیان شوی هم دي. په مړو کې یو مور د هغې ماشوم او د هغې 15 ورونه هم شامل دي. اسرایل بیا وایي چې یوازې وسلوال په نخښه کوي او حماس او نورې وسلواله ډلې د استوګنې په سیمو کې پټیږي او ملکی وګړي په خطر کې اچوي. پاوز په ندرت د بریدونو په اړه څرګندونه کوي چې ډیری وختونه خزي او ماشومان پکې وژل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت وایي نږدې یو کال وړاندې د حماس ډلې د برید له پیل راهیسې یو څلوېخت زره فلسطینیان وژل شوي دي. بل پلاو د چک جمهوریت زیاتره برخې د څو ورځو سختو بارانونو وروسته چې د مرکزی اروپا په څو هیوادونو کې سیمې ویجاړې کړې دي اوس د سیلابونو له امله اغزمنې شوې دي. د چک چارواکو په ټول هیواد کې په شاوخوا سلو ځایونو کې د سیلابونو تر ټولو لوړ خبرداري اعلان کړې دي. وضعیت په دوو شمال ختیځو سیمو کې خورا جدي او د اندېښنې وړ ښکاري. په وروستیو ورځو کې د شړکنده بارانونو خبرونه ورکړل شوي چې پکې د پولند پولې ته نږدې د جیسن کې غرنیزه سیمه هم شامل ده. د جسین کې د غرونو په لمنو کې خارګوټ یو کلی د تیزو بارانونو لامل ډوب او جلا شوی چې سړکونه هم په سیندونو بدل شي. ګرانو لیدونکو د متحده ایالاتو او د اسرایلو په وړاندې د ایران ګواښونکي چلند د بهرنۍ پالیسۍ یو له هغو څو مسلو څخه ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ مقام ته د کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ په ټاکنیز کمپاین کې پرې تاوده بحثونه کیږي. د امریکا غږ خبریال مایکل لپن په دې رپورټ کې د ایران او د هغوی د ګوډاګیو د ګواښ سره د مقابلې په اړه د هاریس او ټرمپ مختلف چلندونو ته کتنه کړې ده.
د ډیموکرات ګوند د جمهوریت ریاست نوماندی کاملا هاریس د ایران په اړه د دفاع په مفکوره باندې تمرکز کړی دی
او په دې پوښي زه به هیڅکله د ایران او د هغه ترهګرو ډلو چې ایران ملاتړ کوي په وړاندې د خپل ځواکونو او زموږ د ګټو د دفاع لپاره د هر ډول اقدام نه ډډه ونه کړم.
هاریس له خپل جمهوریت غوښتونکو سیال ډونالد ترامپ سره په مناظره کې وویل چې د اسرایلو دفاع تجمنه ده.
زبتل اسرائیل ته د ځانه د دفاع ورتیا ورکړم په ځانګړي توګه چې د ایران او هر هغه غواخ سره تړاو لري چې ایران او د هغوی د نایبتی ډلو لخوا اسرائیل ته پیښتي.
د بایدن او هرس ادارې د اپریل په میاشت کې د ایران لخوا د بیساري هوایي برید په وړاندې د اسرائیل سره مرسته وکړه. هم د غراز تیر میاشت د سیمې ته جنگي بیړۍ ولېګلې چې د ایران د بریدونو مخاوني سي.
She knows America.
فکر کوم هغه پوهیږي چې امریکایان له جګړې څخه ستړي شوي دي او یقینا نه غواړي دا سی وبري کی چې هغه د یو بل جنگ پلټه کوي. نو څوک د دفاع پر ضد کېدای شي؟ خو امریکایان د جګړو په اړه محتاطی په ځانګړي توګه د تیری نیمایي پیړۍ تاریخ ته پکتو سره.
د بایدن او هرس ادارې دا وری دل چې د ایران ګوډاګي او د اگست په میاشت کې خپل تیری زیات کړل. په عراق او سوریه کې د متحده ایالاتو په اډو برید وکړو او په غزه کې یو امریکایي يرغمل ووجو.
متحده ایالاتو هیڅ غچ نه دی اخیستی. دوی دفاعي حالت ساتلی دی. زما اندېښنه دا ده چې ایران دا پیغام ترلاسه کړي چې دوی هر هغه څه کولای شي چې کول غواړي او متحده ایالات به یوازې ځواب ووایي او پیل به ونه کړي.
ترامپ د خپل ولسمشرۍ د دورې په وخت کې په ایران د بندیزونو په خپل حساب کې ټینګار کوي.
ما چین او نورو هیوادونو ته وویل ک تاسو له ایران څخه پیرود کوئ مونږ به تاسو ته په امریکا کې د هیڅ ډول سوداګرۍ اجازه درنه کړو او مونږ به په هر هغه محصول باندې سلسله نه تاروپی ولګو چې تاسو یې لیږئ.
ترامپ د بایدن هرس اداره تورن کړه چې په ایران د فشار په کومول سره د هغوی ګډاګي قوی کړي.
وګورئ چې په منځني ختیځ کې څه روان دي زه به یې چټک حل کړم.
هرس او ترامپ دواړه په دې اړه څه نه وایي چې که ایران اټومي بم جوړ کړي نو به سوا کړي. دا وا د مایکل لپین د رپورت پښتو ژباړه زرانی تفسیر امریکا غاک.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکو.
او د ژمنه سره سم په پیښور کې د افغان کډوال ماشوم کې صدر واورو. یو دولس کلن افغان ماشوم د زده کړو ترڅنګ د خپل کورنۍ مالی ملاتړ هم کوي. دغه ماشوم ریحان خان نومیږي او تر زده کړو وروسته منتو او شونه خود پلوري څو د خپل پلار سره د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. زموږ همکار مسکا ساپې د ریحان کور ته تللې و او دغه رپورت چمتو کړی.
په کمزوري او کوچني وجود د کور نفقې ګټلو لپاره دا دولس کلن ماشوم د ورځې 8 ساعته منتو او شونه خود پوري او د ورځې 12 سوه کلداري ګټي.
یو بجې مکتب ناراضم به هو مې سامان تیار کړی. دوه بجې ز ګاډ کراچۍ کې سامان ناشم سم منتو شونه خود ورسوم. خلک راځي لسم شلم دیر شمالي اوازې خرسوم. زر روپے دولس سو روپے کم دے کے دو سو دو نیم سو روپے رالا پا دیکھی. من سبا کارون حراب دیا آغا شان نیدی چا مخ کی ویسنگو اوز گرانیم دا او کارون ام زمانگا حراب شوی دی لس بجی رازم کل مال پا دیشی و کل چا پا تیم شی واپس رارم لس بجی او بس بے خرابی گی مو راتوی نو و لڑای کی حالتا مہنگی دا کل طول بازارون حراب دیار چا فریاد کی حراب دی.
ریحان د پیښور په افغان کالونی سیمه کې په کرای کور کې ژوند کوي. د ریحان پلار د ورځې 200 کلداري ګټي چې ورسره د کور لګښت نه پوره کیږي. نو ځکه یې مور او خویندې د سهار لسو تر دوو بجو پورې منتو او شونه خود چمتو کوي څو ریحان یو پلوري.
دا سار مونږ لس بجې چې چالو کو منتوان جوړول نو دوو بجو پورې دا لگ التن اسکول نہ راشی او بس بیا دا گاڑی اوباسی او د سړی می کار دیاڑی مزدوری کئ دومره وسم پینر رسی نو دی منتوان کیم ته 300 روپے پاتشی. دا چې بیا 2 بجی گاڑی اوباسی د شپې 10 بجی دا ماشوم راشی. دا کور کرایه 2000 روپے کرایه دا او دومره وسم پینر رسی نو دا لگ ورکوټه بس دا شیز اوباسی التا او بیا د لس بجې راشي. التنه مونږ افغانستان کې د چولو کاروبار کولو. التنه راغو دلته د منتوانو کاروبار چالو کو او دلته سم گرانی د بیلونه سم ډیر ډیر راځي. تیرې میاشت 14000 راغلی او دی میاشت 14000 او بس د سړیم دومره دیاړي مزدوري لګه د گزاره پینه کیږي نو اوس مونږ د منتوانو کار کو.
ریحان په پینځم ټولګي کې دی. وای زده کړې سره خورا مینه لري او غواړي راتلونکي کې ډاکټر شي.
زما تعلیم سره شوق دی او نمرې ما زما زم چې ډاکټر جوړ شم. ما سره کپونم دي زه زم کار نه راشم بیر ټول شپه سبق نه ناشم. زه غواړم چې خپل خوند دیرونه او د کلی سره مدد وکم چې څوک بیمار شي زور سره.
بی وزلی نه یوازې د ډیرو افغان کډوالو ژوند او هیلې ننګولی بلکې د ریحان په څیر ماشومانو څخه یې هم د ماشومتوب خواږه اخیستي او پر ماشومانه وګوې د مسؤلیت درانه پیچی وربار کړی دی.
د مور او خویندو په ملاتړ ریحان په 12 کلنۍ کې د زده کړو ترڅنګ د نفقې ګټلو جوګه شوی. خدا مسؤلیت د ده د زده کړو پر وړاندې لوی خنډ جوړېدای شي. مسکا ساپۍ، امریکا غک، پېښور.
او د ورزش مینوالو ته افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې پرون انګولا باندې شپږ ګولونه وهل او د فوتسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه وګټله او تاریخ جوړ کړ. دا لومړی ځل هم د افغانستان د فوتسال په نړیوال جام کې لوبي. په افغان لوبډلې کې فرزاد محمدي، امید قنبری، حسین محمدي، مهدی نوروزی، اکبر کاظمی او رضا حسین پور ګولونه وهل او په دغو سیالیو کې څلورش لوبډلې لوبيږي. افغانستان په سی ګروپ کې دی چې له ارجنټاین او اوکراین سره به هم لوبي کوي. دویم لوبه یې د چهارشنبه په ورځ له ارجنټاین سره ده چې ورته د بریا هیله کوو. پام دې ستاسو د خبرونه پای ته رسیدي او له دې نو وروسته به د لینا روزبی په کوربتوب زموږ د ری خبرونه وګورئ. شپې او ورځم په خیر. الله مو مل.